السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم پیل په خبرونو باندې کوم وسلوالو کسانو د نورستان ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې پر یو کور په برید کې د یوې ښځې په ګډون درې تنه وژلي دي د طالبانو تر کنټرول لاندې د نورګرام ولسوال په یو خبر پاڼې کې ویلي دا پیښه نن په میری کلي کې شوې ده په خبر پاڼې کې وړاندې راغلي چې د یادې ولسوالۍ طالب چارواکي د پیښې ځای ته تللي او هڅه کوي د وژونکو او وژل شوو کسانو د کورنیو ترمنځ د نور تاوتریخوالي مخه ونیول شي د لومړنیو معلوماتو له مخې د دې پیښې انګیزه خپلمنځي اختلاف دی د ترکیې پولیسو نن په اماسیا ښار کې د یوه باروړونکي موټر ته پلټنې وروسته څلیرویشت بې اسناد افغان پناه غوښتونکي وپېژندل او ویې نیول دغه کسان په هغه لارۍ کې پټ شوي وو چې خام ربړ یې لیږدول د پولیسو د راپور له مخې لارۍ چې اصلا د روسیې وه او له 800 کیلومتره سفر وروسته د اماسیا ښار ته رسېدلې وه د ترکیې رسنیو راپور ورکړی چې دا لارۍ له روسیې ترکیې ته داخله شوې وه او سوداګریز توکي یې لیږدول خو د پولیسو لخوا ودرول شوه پولیسو د موټر چلوونکی د غیر قانوني کډوالو د لیږدولو په تور نیولی د پیښور لوړې محکمې د خیبر پښتونخوا او مرکزي حکومتونو او قانون پلي کوونکو ادارو ته لارښوونه کړې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مالونو له لیږدونکو موټرو څخه غیر قانوني پیسې وانخلي د دوی په خبره یوازې په هغو امنیتي پوستو کې د تلاشي وشي چې له کراچۍ څخه تر تورخم پورې پر ملي لویو لارو جوړ شوي دا پریکړه د قاضي شکیل احمد او قاضي ثابتالله خان لخوا د افغان ترانسپورتي اتحاد ATU د مشر محمد نور احمدزی د غوښتنې پر بنسټ شوی نوموړي په خپل عریضه کې ویلي پولیس او نورې امنیتي ادارې د امنیت او مخدره موادو په پلمه باروړونکي موټر تلاشي کوي او له چلوونکو څخه په غیر قانوني ډول پیسې اخلي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تایید کړ چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه ټلیفوني خبرې کړې دوی ویل نه غواړي څرګنده کړي چې دا خبرې یو ځل شوې او که څو ځله او د مشخصې نیټې یادونه یې هم ونه کړه ښاغلي ترامپ نیویورک پوست ورځپاڼې ته وویل د جګړې د پای ته رسولو لپاره مشخصه طرحه شته خو نور جزئیات یې ورنه کړل وروستی ځل چې د امریکا یو ولسمشر له خپل روسي سیال سره خبرې کړې وې درې کاله وړاندې د روسیې د یرغل تر پیل لږ مخکې وو کله چې جو بایډن له پوتین سره خبرې وکړې خو پوتین بیا هم پر اوکراین برید وکړ د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف د یکشنبې په ورځ وویل د ولادیمیر پوتین او ډونالډ ترامپ ترمنځ د ټلیفوني خبرې نه تاییدوي او نه یې ردوي ډونالډ ترامپ په تېرو درېو کلونو کې څو ځلې ویلي چې که دا یې په واک کې پاتې وای روسیه به هیڅکله پر اوکراین برید نه وای کړی نوموړي د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې که واک ته ورسیږي په یوه ورځ به د روسیې او اوکراین جګړه پای ته ورسوي یونیسف وایي د سږ کال د جنوري په میاشت کې 213 افغان ماشومانو چې په خوارزواکۍ اخته وو درملنه کړې ده په افغانستان کې د یونیسف استازي تاج الدین اوایلو په خپل ایکس پاڼه لیکلي دا ټول ماشومان له 50 کلونو څخه کشران وو د یونیسف د استازي په وینا د دې ماشومانو درملنه د آسیایي پراختیایي بانک په همکاري شوې مرستندویو ادارو له امریکا څخه وغوښتي چې په هغه خپله پرېکړه چې پر اساس یې د نویو ورځو لپاره د امریکا مرستې ځنډوي بیا کتنه وکړي او افغانستان دې استثنا کړي افغانستان ته تر ټولو ډېرې بشري مرستې امریکا ورکوي له ازادي راډیو خبرو ته وګیاست د جرمنی په بیلابیلو ښارونو کې د خیاړخو افراطي ګوندونو د فعالیت او نفوذ پر وړاندې پر ضد د اعتراضي مظاهرو په دوام کې د مونشن ښار مظاهره د دې اونۍ تر ټولو د پام وړ وه وروسته له هغه چې تېره اونۍ شاوخوا 1,62,000 کسانو د جرمني په پلازمینه برلین کې مظاهره وکړه د شنبې په ورځ تر 2,500,000 ډیرو خلکو د مونشن سړکونو ته ووتل او د دغو ګوندونو د سیاستونو پر ضد شعارونه ورکړل د مظاهرې تنظیمونکي ادعا کوي چې د شنبې په ورځ لږ تر لږه 3,60,000 کسانو په دې لاریون کې ګډون کړی وو دا مظاهره چې شعار یې ډیموکراسۍ تا ته اړتیا لري وه د دوه اونۍ مخکې له هغه ترسره شو چې د جرمني د پارلمان انتخابات وشي دا انتخابات له دې اندېښنه سره مل دي چې ښایي د الټرنیټیو فار په نوم ښي اړخ افراطي ګوند خپلې پارلماني څوکۍ دویج ډېرې کړي خبرونه مو واوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې د خبرونو تفصیل لوستلی شئ د سر مطلب مو په دغه پروګرام کې وړاندې دا چې د افغانستان په اړه باندې به د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې سبا یوه ځانګړې غونډه وشي بحث یې د داعش د ګواښونو په ارتباط دی افغانستان د دفاع پخوانی مرستیال وزیر شاه محمود میاخیل د داعش د ګواښو په اړه وایي
د داعش تهدید په افغانستان کې او هم په سیمه کې او هم د دنیا په نورو ملکونو کې موجود دی، ځکه چې یو کس دوه کسه یا پنځه کسه په یو ځای کې یو تصمیم نیسي او کولی شي چې یو تخریبي عمل وکړي.
کورنۍ بې ځایه شوي او زیانګالي خلک د هوا د حالاتو په اړه اندېښمن دي، خصوصاً دا چې په 15 ولایتونو کې د درنو بارانو ورښتونو واورو ورېدو اټکل شوی دی. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په لباسونو یا جرزي باندې د جام د څلي یا مینار نښې طراحي شوي دي. دې کار د غور خلک خوښ کړي دي. فرهنګیان وایي چې دا د افغانستان د فرهنګ او کلتور یوه څرګندوی کوي.
د جام تاریخي منار شاید د بامیانو تر مجسمو وروسته مهم میراث وي. د کرکټ د ستورو پر کالیو باندې د دغه منار د عکس خپرېدل ګڼ اهمیتونه او ارزښتونه لرلی شي.
د جرمنی د پراخو مظاهرو راپور به هم درکو ده چې هلته په شنبه ورځ په مونشن کې 2.5 لک کسان د خیاړو خفراتي ګوندونو پر ضد اعتراض سره وتي وو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د داعش ډلې د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه جوړوي. امنیت شورا ویلي دا ناسته د دوشنبه په ورځ جوړیږي. تمه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتو د سرمنشي انتونی ګوتریش راپور وړاندې شي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې د داعش په ګډون یې ټولې وسلوالې ډلې له منځه وړي او بشپړ امنیت ټینګ کړی، خو د امنیتي او پوځي چارو یو شمېر شنونکي وایي د داعش ګواښ لا هم پر ځای دی او د افغانستان په ګډون سیمه او د نړۍ هیوادونه ګواښي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سبا دوشنبه د فبروري 10 په افغانستان کې د داعش د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه کوي. په دې اړه د امنیت شورا په اعلامیه کې چې پرون خبره کړې ویلي، په دې ځانګړې غونډه کې به د افغانستان په ګډون په سیمه کې د اسلامي دولت خراسان څانګې یا داعش ډلې د ګواښونو په اړه خبرې وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي وروستی راپور وړاندې او بحثونه به پرې وشي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور چې د 3 جنوري میاشتې په 1 خپور شوی، پکې راغلي چې داعش یا اسلامي دولت ډله د افغانستان دننه او ورخوا سیمو کې لوی ترهګریز ګواښ دی. امنیت شورا ویلي چې د غونډې ته بعد د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر ورنکوب او د تروریزم په وړاندې د مبارزې د کمیټې اجرایوي مشره نتالیا ګهرمن په افغانستان او سیمه کې د داعش د ګواښونو په اړه چې لا پر خپل ځای پاتې دي د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په داسې حال کې په افغانستان او سیمه کې د داعش د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه جوړوي چې د طالبانو حکومت له دې وړاندې په وار وار د دغې ډلې په وړاندې د مبارزې ادعا کړي او ویلي دي چې داعش ډلې په افغانستان کې ځپلې ده. خو د پوځي او امنیتي چارو یو شمېر شنونکي وایي داعش لا هم د افغانستان په ګډون د سیمې او نړۍ هیوادونه ګواښي. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د داعش په وړاندې مبارزه هغه مهال ممکنه ده چې په افغانستان کې یو قانوني او د خلکو له لوري حکومت رامنځته شي.
د داعش تهدید په افغانستان کې او هم په سیمه کې او هم د دنیا په نورو ملکونو کې موجود دی، ځکه چې یو کس دوه کسه یا پنځه کسه په یو ځای کې یو تصمیم نیسي او کولی شي چې یو تخریبي عمل وکړي. نو دې لپاره کلکټیو ریسپانس یا مجموعي مقابله دا مهمه ده. هغه په هغه صورت کې کیږي چې په یو هیواد کې مشروع قانونمند او ولسواکه حکومت وي، هلته خلک د خپل حکومتونه خوشحاله وي، ولس د حکومت سره همکاري وکړي.
د امنیتی چارو پوه محمد اساق اتمر بیا د داعش په وړاندې د ګډو هڅو وړاندیز کوي او وایي امنیت شورا دی اول هغه هیوادونه چې د ده په خبره داعش روزي او امکانات ورته برابروي په نخه کړي.
تر څو پورې چې د امنیت شورا په دغه برخه کې د هغه هیوادونو چې کوم د داعش ډلو ته دوی روزنه تجهیزات او امکانات برابروي او دوی افغانستان ته رالیږي لاس په ډاګه نه کیږي. زه فکر کوم که داعش داسې په اسانۍ موږ په سیمه کې او همدغسې په منځنۍ آسیا او په منځنۍ ختیځ کې نابود کړو. جمعي هڅې او تلاش ته ضرورت لري چې یو متحد دریځ ونیسي، همکاري ونکړي. د دې ډلې د منځه وړلو ګواښ به رفع نه شي.
طالبانو ادعا کړی چې د داعش روزنیز مرکزونه له افغانستان بهر د پاکستان په یو شمیر سیمو کې موجود دي، خو دا ادعا د پاکستان حکومت رد کړی. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې ګڼ بریدونه د داعش اسلامي دولت ډلې لخوا ترسره شوي، چې پکې د طالبانو ځینې جګپوړي چارواکي هم په نښه شوي. د تیر 2024 د ډسمبر په 11 په کابل کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی باندې د مرګونی ځانمرګي برید مسؤلیت داعش ډلې واخیست، هغه چې د داعش د ځپلو او په افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت په برخه کې د طالبانو ادعا تر پوښتنې لاندې راوسته.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د افغانستان په ډیرو ولایتو کې د بارانو، واورې او طوفانو په اړه د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینې یو شمېر خلک اندېښمن کړي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د تیرو طبیعي پېښو له امله د دوی سرپناوي زیانمنې شوي او ان د بارانو په وړاندې خوندي نه دي. خلک داسې مهال د بیلابیلو طبیعي پېښو له امله له زیانمنېدو، بې سرپنا کېدو او ورته له نه پاملرنې شکایت کوي چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن د افغانستان په 25 ولایتو کې د بارانو، واورې او د تیزو بادونو خبرداری ورکړی وو. جزئیات له سنا کا کړه.
د هرات ولایت د زندجان ولسوالي اوسیدونکي نظیفه ده وایي د 2023 کال د اکتوبر میاشتې په زلزله کې کور وران شوی، د بیرته رغولو توان نه لري، نو لا هم په وران ویجاړ کور کې اوسیږي. نوموړی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کورونه نام وهلی دي، دوه ورځې کېږي چې باران اوري، زموږ کورونو په زلزله کې درز کړی، ډېر ویریږو ځکه کورونه مو وران شوي، نه دروازه لري نه کړکۍ لري. همدې رقم شپې ورځې تېروو.
د خوست ولایت اوسیدونکی اجمل زازی چې کور یې د تیر کال ژمي د ورښتونو له امله زیانمن شوی هم وایي
دې کوټې ویجاړې ارڅو وګوره ولا کوټې مټه خو هغه دی ولا کوم واسو چې مونږ جوړاوه پټه مغه کړکې نه لري، بل یو ځای کې متر پلن دی ګر چې پیره تاو کړی چې مرش پاپ کې صاحب کو بارن با دونه د خو ولا چې وزاره نه کیږي په وشوي بس غواړم چې مونږ مرسته وشي.
دوی دا کوي چې لازمه پاملرنه ورته نه ده شوې او د طالبانو حکومت او د غشان مرستندوی بنسټونو غواړي مخکې لدې چې د ژمي ورښتونه لا وزپی او هم لبی کوری تخلاصی دو پخاطر ور سره د سرپنا په برخه کې مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن یکشنبه د افغانستان په 25 ولایتونو کې د بارانونو، واورې او تیزو بادونو خبرداری ورکړی دی. دغه ادارې اټکل کړی چې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، اورزګان، دایکندي، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، میدان وردګ، بامیان، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، جوزجان، بلخ، پروان، بغلان او پنجشیر ولایتونو کې به واورې، بارانونه او تیز بادونه وشي. په ځینو سیمو کې د باران کچه د 15 څخه تر 15 میلی متره او د واورې کچه بیا د 10 څخه تر 40 سانتي مترو پورې اټکل شوې. د سرچینې په خبره د سالنګونو په ګډون په لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د قوي بادونو تمه کیږي چې سرعت یې په ځینو سیمو کې په ساعت کې له 50 څخه تر 30 کیلو مترو پورې وي. د ټولنیزو چارو په مجيب لحاظ وایي دولتونه باید له وړاندې له طبیعي پیښو زیانمنو ته د بیړنیو مرستو چمتووالی ولري.
لکه څنګه چې معلومه ده طبیعي پیښې او حوادث ډېری حتی د پیشبینی وړ نه وي، خو د دولتونو او حکومتونو د مسؤلیت ده چې ور د مخه د ځینې مسایلو په خاطر باندې امادګي ولري، نو هغه متضرر او اغیزمنو شو خلکو ته په خپل وخت باندې رسیدګي وشي.
د طالبان حکومت په سره د مبارزې د امریکایي ملي ادارې د امریکا ورتباتاتو رئیس ویان جانان سایق د جنوري میاشتې په 13 نیټه په یو مرکه کې ویلي چې په روان چمی کې د طبي خطرونو د مدیریت په برخه کې له نړیوالو مرستندویو بنسټونو سره په همغږي یو پلان جوړ کړی څو د پیښو د رامنځته کېدو پر مهال په ګډه له زیانمنو سره مرسته وکړي. د یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د جنوري په 15 راپور ورکړی و چې د درنو واورو، بارانونو او طوفانونو په ګډون د هوا سختو حالاتو د افغانستان په شمالي او ختیځو سیمو کې لږ تر لږه 10 کسان مړه او 10 نور ژوبل کړي دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د غور ولایت ځینی اوسیدونکي د افغانستان د کرکټ بورډ له هغه اقدامه چې چمپیونز ټرافي سیالیو ته د کرکټ د ملي لوبډلې په کمیسونو د غور د جام څلی یا مینار جام نخي جوړی کړي ار کله کوي دوی لازدي رو سره خبرو کې وای د کرکټ بورډ دغه اقدام د افغانستان له تاریخ او فرهنګ سره لیوالتیا خي او په دې سره به د نړیوالو تاریخي او فرهنګي بنسټو پام دغه تاریخي څلی بیا رغونې دم واوري جزئیات په دغه ریپورت کې
په داسې حال کې چې د جام څلی یا مینار جام د نړیدو د خطر په اړه اندېښنې موجود دي د چمپینز ټرافی سیالیو لپاره د افغانستان د کرکټ بورډ اقدام چې د لوبډلې په کمیسونو د دې تاریخي څلی نښې جوړې کړې د یو شمېر افغانانو له هرکلی سره مخ شوي دي. د غور ولایت ځینې اوسیدونکي وایي د کرکټ بورډ په دې اقدام سره به د نړیوالو تاریخي او فرهنګي بنسټونو پام د دغه جام بیا رغونې ته واوړي. د غور ولایت دوه اوسیدونکو عبدالرحمن او شرف الدین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
میناری جام یوازې زموږ د غوریانو نه بلکې د ټولو افغانانو لپاره مهم دی او په کار د چې د دې په ساتنه پالنه او د دې مینار په مرحمت کې باید ټولو افغانان ونډه واخلي او پاله ونډه واخلي موږ د کرکټ بورډ د دینی اقدام څخه هر کلی کوو.
نو دا یو ډیر ښه اقدام دی. میناری جام او نور تاریخي سیمې دا د افغانستان لپاره یو ډیر لوی تاریخي ارزښت لري. د دې مرمت او بیا جوړونه دا کولای شي چې د ګرځندوی صنعت کې مهم رول ولوبوي او هغه کسان چې هغوی ګرځندویان دي د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه افغانستان ته رامات کړي. زموږ د حکومت څخه او د فرهنګي ادارو څخه دا غوښتنه ده چې نه تنها د غور ولایت میناری جام بلکې د افغانستان په ګوټ ګوټ او په نورو ولایتونو کې دا تاریخي سیمې له سره ورغوي.
د افغانستان کرکټ بورډ د روان 2015 کال د جنوري میاشتې په وروستیو کې اعلان وکړ چې د چمپینز ټرافی سیالیو لپاره د کرکټ ملي لوبډلې نوې جامو کې د غور ولایت د جام څلی نخې ډیزاین شوې دي. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات د کرکټ د ملي لوبډلو په جامو کې د مینار جام د نخو د ډیزاین د موخو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د دې زمونږ ډېرې موخې دي چې یو موخه دا ده چې موږ د افغانستان لرغونتیا او تاریخ نړیوالو ته وښیو. د غرض د افغانستان خکولاوي کتاسي لدی وړاندې متوجه شوی اسي موږ په زینو جامونو کې د سیالیو پر مهال د افغانستان روخام ډبر استفاده کړي لاجورد مو استفاده کړي د کونړ لرګي مو استفاده کړي. نو په ټوله کې داسې کړنو زمونږ موخه هم دار چې د افغانستان تاریخ کولا تولیدات د نړیوالو ته وښیو.
جام څلی د افغانستان لرغونو آثارو یو مهم هغه دی چې شاوخوا 300 کال مخکې د سلطان غیاث الدین غوري د واکمنۍ پر مهال د غور ولایت د شهرک ولسوالۍ شمال ویدیس په 12 کیلومتره کې د خوخت او خاورو نه د 15 متر په لوړوالي جوړ شوی او په 2002 زیږدیز کال کې یونسکو په خپل فرهنګي میراثونو کې ثبت کړی دی. دغه تاریخي څلی چې د هریرود سیند له څنګه تیریږي د ورښتونو له امله د ورانېدو له خطر سره مخ دی. شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د غور ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلینو د دغه تاریخي څلی د بشپړ تخریبېدو په خبرداري سره د ملګرو ملتونو له خوانی زلمی او فرهنګي سازمان یونسکو وغوښتل چې جامع مینار له ویجاړېدو وژغوري. د فرهنګي چارو پوه او لیکوال عبدالغفور لیوال وایي تاریخي ابدات د یو هیواد او ټولنې ارزښتمنه شتمني ده او په کار ده چې په دې برخه کې ځانګړې پاملرنه وشي.
د جام تاریخي منار شاید د بامیانو تر مجسمو وروسته مهم میراث وی لږ تر لږه 800 کاله عمر. دغه منار د افغانستان فرهنګي نښه هم ګڼل شو. د کرکټ د ستورو پر کالیو باندې د دغه منار د عکس خپرېدل ګڼ اهمیتونه او ارزښتونه لرلی شي.
د یادونې ده چې د پاکستان په کوربتوب چمپینز ټرافی سیالۍ د روانې فبروري میاشتې په 19 پیلېږي او افغانستان هم پکې ګډون کوي. هیره د نوي چې د نورو هیوادونو د کرکټ لوبډلو هم ډیر ځله د خپل تاریخ فرهنګ او دودونو د ښودلو دغه شان نورو اړینو پیغامونو د رسولو لپاره ورته کړنې کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. ازادي راډیو ته غوږیست. په جرمنی کې سلګونو زره خلکو د سختدري ژوندو په خلاف باندې مظاهره کړې. د مظاهرې تنظیمون کې دا کوي چې د شنبې پر ورځ لږ تر لږه 3,00,000 کسانو په دې لاریون کې ګډون کړی و. معترضانو ټولو سیاسي ګوندونو ته خبرداری ورکړی چې د جرمنی له الټرنیټیو فار ډویچلند یا اف ډی ښي اړخي افراطي ګوند سره همکاري ونه کړي. تفصیل په دغه ریپورت کې
د جرمني په بیلابیلو شهرونو کې د شی اړخو افراطي ګوندونو د فعالیت او نفوذ پر ضد د اعتراضي مظاهرو په دوام کې د مونشن شهر مظاهره د دې اونۍ تر ټولو د پام وړ غونډه وه. وروسته له هغه چې تیر اونۍ شاوخوا یو سلو شپېته زره کسانو د جرمني په پلازمینه برلین کې مظاهره وکړه. د شنبه په ورځ تر 250,000 ډیر خلک د مونشن سړکونو ته راووتل او د دغو ګوندونو د سیاستونو پر ضد شعارونه ورکړل. د مظاهرې تنظیمونکي ادعا کوي چې د شنبه په ورځ لږ تر لږه 340,000 کسانو په دې لاریون کې ګډون کړی و. دا مظاهره چې شعار یې دیموکراسي تا ته اړتیا لري و، دوه اونۍ مخکې له هغه ترسره شوه چې د جرمني د پارلمان انتخابات وشي. دا انتخابات له دې اندېښنې سره مل دي چې شاید د الټرناتیو فار دویچلند یا اف دی په نوم شي اړخي افراطي ګوند خپلې پارلماني څوکۍ ډېرې کړي. د اولاف شولز د منس کین ارخی ائتلافي حکومت ته باندې یو میاش په خو او رسله هغه سقوط وکړ چې د آزاد دیموکرات ګوند له درې ارخیز ائتلاف جلا شو او د دې ګوند مالیه وزیر له دندې لري کړل شو. له دې عمله وار مخکې انتخابات اعلان شول. په جرمني کې نظر پوښتنې شي چې د اف دی ګوند شای د 0% رایو په ترلاسه کولو د فدریشن مرز تر مشه لاندې ګوند څخه وروسته دوهم ځای خپل کړی. د جرمني د کورنیو استخباراتو اداره چې د اساسي قانون د ساتنې دفتر هم ورته ویل کیږي د اف دی ګوند د افراطي شي ارخي سازمان په توګه تر څارنې لاندې نیولای دی. دا ګوند په 2014 کال کې د اروپایي اتحادیې ضد ډلې په توګه جوړ شو، خو وروسته یې ځان د مهاجرت ضد سیاستونو ته واړاوه. د دې ګوند 11 کلنه سیاسي سابقه په هغو ایالتونو کې ډېره قوي ده چې د ختیځ او لویدیځ جرمني تر یووالي مخکې د خانی کمونیستی ختیځ جرمنی برخوه. د جرمنی پارلمان یا بونستاگ د جمع پورس د سلواغی په 12مه د محافظه کارو گندونو هغه جنجالی لای هر رد کړی چې په دې هیواد کې د مهاجرت د محدودیت غوښتنه کوله. اف دی ګوند اولاف شولز د ائتلافي حکومت لکم محبوبیت څخه ګټه اخیستې او په وروستیو میاشتو کې په ایالتي انتخاباتو کې د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې معترضانو د شنبه په ورځ ټولو سیاسي ګوندونو ته خبرداري ورکړ چې له اف دی ګوند سره همکاري ونه کوي. له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې یو شمیر ځوانان وایي انرژي لرونکي مشروبات خوښوي. یو شمیر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اندوی په څکلو روږدي شوي دي. روغتیا پلان بیا وایي د دې څخه کارونه د انسانانو روغتیا ته جدي زیان رسوي او د مغزي سکتې او د زړه د ناروغیو لامل کېدای شي. جزئیات په دغه رپورت کې.
مدت 3 سال مشم از انرژی های گازدار استفاده میکنم.
د مزار شریف خار اوسیدونکو 25 کلن ځوان حارس وایي درې کاله کېږي هر ورځ د انرژي لرونکو مشروباتو یو وخت تېڅخي. د وی په پیل کې یوازې کله ناکله د ستړیا د لری کول لپاره څخله، خو د وخت په تیرېدو یې عادت وګرځید او اوس یې له څولو پرته فکر کوي چې ورځنۍ چارې نشي ترسره کولای. حارس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي که څه هم د دې څخاک له زیانونو خبر دی، خو بیا یې هم څخلو ته دوام ورکړی دی. د وی درې کاله کېږي چې زه د انرژي لرونکو څخاک څخه استفاده کوم. دا هم راته معلومه ده چې روغتیا ته زیان لري، خو اوس پرې عادت شویم که یو نه څخم ځان آرام نه احساسوم. د هرات ښار اوسیدونکی محمد چې 10 کلن دی وایي په پیل کې فکر کاوه چې انرژي لرونکي نوشابې یوازې د ستړیا د ختمولو لپاره ګټورې دي، خو وروسته پوه شو چې د ته یې د بې خوبۍ سربېره ګڼې ستونزې پیدا کړې دي. نوموړی وایي چې د اوږدې مودې لپاره د دې ډول مشروباتو پر کارونې روږدي شوی، خو هڅه کوي چې کمې کړي.
هر وخت کم استفاده میکنم همو شب
هم. دی وایي هر ځل چې وڅخم هماغه شپه سم خوب نشم کولای، تل له ځان سره وایم چې نورې نه څخم، تر خپلې وسې هڅه کوم چې نورې پرېږدم. په افغانستان کې یو شمېر هټیوال یا دوکانداران وایي چې د افغان ځوانانو د لوړې تقاضا له امله د انرژي لرونکو مشروباتو له 100 څخه زیات ډولونه بازار ته راوړل کیږي. د روغتیایي چارو متخصصین له ډلې عبدالجبار مومنیار وایي چې د انرژي لرونکو څښاک ډېر څخل عصبي سیستم تحریکوي او که دوامدار وکارول شي انسان پرې روږدی کیږي. نوموړي له دغو مشروباتو د کارونې د زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کسایی که بیش از حد از انرژی های گازدار
دیوی هغه کسان چې له انرژی لرونکو گازدار مشروبات ډیره ګټه اخلي د وزن د زیاتوالي د شکر ناروغي مغزي سکتې د زړه ناروغي او د غاخونو له خرابوالي او د میدې د زخم په څیر له ډول ډول ناروغي او ستونزو سره مخ کیږي.
چربی شکم بیشتر میسازه.
یو شمیر افغانان باور لري چې په هیواد کې د انرژي لرونکو مشروباتو لپاره پراخ تبلیغات د دې لامل شوی چې ځوانان زیات استعمال ته وهڅول شي. ډاکټران وایي چې د حکومتونو له لوري د عامه پوهاوي پروګرامونه کولی شي د دې څښاک د استعمال د کمولو په برخه کې ګټه ور تمام شي. دوی سپارښتنه کوي هغه کسان چې انرژي لرونکي نوشابې ډېرې کاروي باید ورو ورو یې د څښلو اندازه کمه کړي او پر ځای یې طبي بدیلونه لکه اوبه د لیمو اوبه او شین چای وکاروي. د یادونې ده چې په ډېری هیوادونو کې له اتلس کلنۍ څخه ښکته کسانو ته د انرژي لرونکو مشروباتو د پلور په برخه کې محدودیتونه وضع شوي، خو په افغانستان کې له کوم محدودیت پرته په آزاد ډول پلورل کیږي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم ورزو یو ریپورت چې د خلکو د شکایتونو په اړه دی، هغه دا چې خلک وایي د ډالرو د نرخونو په لوړېدو سره په افغانستان کې د خوراکي توکو او نور غیر خوراکي توکو بیې لوړېږي، خو چې کله ډالر راټیټ شي نو د بیو په برخه کې څه تغیرات نه لیدل کیږي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت د خوراکي توکو د بیې د کنټرول غوښتنه وکړه. اخو یو شمېر اقتصادپوهان له خلکو غواړي چې د ډالر د نرخو له لوړېدو سره سم له اړتیا څخه ډېر توکي وانخلي چې د ډېرې تقاضا له امله بازار ته د موادو په وړاندې کولو کې ستونزه رامنځته نه شي. جزئیات له عابدې سپوږمۍ اورو.
مردم بسیار ترسیده شده که نرخوا بیشتر از این بلند نره.
سمی اولاد طالبانو دی حکومت دی خروالی کار که اون که دی وایی دی خوراکی تو که دی بیو دل وڑی دو لاما لاندخ من دی. نموری دی اکشن بی پور از ازادی راڈیو تا وویل.
یوه اونۍ وړاندې چې د ډالرو نرخ لوړ شو د خوراکي توکو نرخونه هم پورته شول، خو کله چې ډالر بیرته ټیټ شول د بازار د خوراکي توکو په بیو کې هیڅ بدلون رانغی. هغه نرخونه چې یوه اونۍ وړاندې وو اوس هم هماغسې دي. خلک ډیر ویریدلي او خوراکي توکي ډیر اخلي تر څو نرخونه لا سې ډیر لوړ نشي. موږ ته د تیرې میاشتې معاش لا نه دی راکړل شوی. که راکړل شوی وای یو څه به مو اخیستي وو او ذخیره کړي وای تر څو له قیمتۍ او قحطۍ سره مخ نه شو.
د پروان ولایت اوسیدونکو قیام هم ورته اندېښنه لري. غازه دی رادیو ته وویل
نه اورد خریدمې نه اوړه اخیستای شو نوریږي او نغوړي. دولت بازارونه کنټرولولای نشي. په لاسو دقیقو کې نرخونه پورته کیږي. چې پښتنه وکړي دکاندار وایي چې د ډالرو نرخ لوړ شوی دی. اسلامي امارات باید د خلکو غږ واوري او یو حل لار ورته پیدا کړي.
په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي پوهان له خلکو غواړي چې د ډالرو د نرخ د لوړوالي سره سم د احتکار په موخه بازار ته راډاله نشي، ځکه دا چاره د بیو د لوړوالي لامل کیږي. د دوی له ډلې د البیرونی پوهنتون پخواني استاد ندیم انوري ازادي راډیو ته وویل
افزایش قیمت مواد خوراکي
د خوراکي توکو د بیل وړوالی د بهرنیو اثارو د ارزښت له زیاتوالي سره د دې نه خدا چې اوسنۍ حکومت د آزاد بازار د کنټرول توان نه لري. موږ د ډالرو د نرخ د لوړېدو او د خوراکي توکو د بیو زیاتوالی ګورو چې په تیرو ورځو کې ډېرې ستونزې را پیدا کړې دي. کدا کار سوداګر د خپل ګټې لپاره کوي او که عام خلک د قحطۍ او ګرانۍ له ویرې نو بیا هم دا یوه جدي ستونزه ده.
خو د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړي خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
د دفاره مشخص کمیسیون په شاروالۍ کې ناسته وزارت تجارت او امارت اسلامي نرخونه ورکوي او دا چې څوک ذخیره کوي دا په هیڅ صورت سره دروغ ده. څوک احتکار نشي کولی او په سرایونو کې په دوکانونو کې مال په ښکاره شکل باندې پروت دی، احتکار مسله نشته. اما کله کله په لوري زینو کې واقعا چې نرخونه چې جګ شي به بیرته نه راښکته کیږي. اصولا باید دغه خلک نرخ بیرته راښکته کړي چې څومره د ډالر نرخ راښکته شي.
د کابل په شهزاده سرای کې صرافان وایي چې د یکشنبې په ورځ د دلوي په 21مه د یو امریکایي ډالر نرخ 3 افغانۍ ته راښکته شوی و. حال دا چې د تیرې اونۍ په جریان کې 6 افغانۍ ته رسیدلی و او له دې وړاندې 3 افغانۍ ته لوړ شوی و. خو د کابل د منډوي دوکانداران وایي چې د خوراکي توکو بیې نه دي ټیټې شوي. د دوی په وینا یکشنبه د دلوي 21مه یوه بورۍ 50 کیلویي قزاقي وړه په 1380 افغانۍ یو بوری څلور وشت کیلوی اعلی وریجې په 2300 افغانۍ، د غوړیو یو شپږ لیټره دبای په 1200 افغانۍ او یو من بوره په 300 افغانۍ خرڅېده. که څه هم د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د افغانیو د ارزښت د ثبات لپاره هر اونۍ لسګونه میلیونه ډالر لیلاموي،